السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان د سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دغه وزارت ویلي نړیوال باید افغانستان کې د بیا رغونې او پراختیا له هڅو ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو منځلارې حکومت ولې له ګاونډیانو سره د دوستانه اړیکو پراختیا او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن پنجشنبه په پیکینګ کې په یوې خبري غونډه کې پاکستان ته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر چین کانګ د کیدونکو سفره مخکې وکړي. ټاکل شوی په اسلام آباد کې راتلونکو څو ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. تر اوسه د غولې دوه کتو د بحث وړ مسایل نه دي معلوم شوی او د طالبانو رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د کندهار په شمول د ځینو ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې لیکلي چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین مولا محمد علي حنفي چې په ملاشیرین اخوند مشهور دی د کندهار د سرپرست والی په توګه ټاکل شوی. ملاشیرین اخوند د طالبانو د مخکنی مشر مولا محمد عمر اخوند سره نږدې پاتې شوی او په دوحه کې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې هم شامل وو. ملاشیرین نن د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی لخوا رسمن کندهار کې د ولایت مقام مسولینو ته ورمعرفي او په خپل کار پیل کړی دی. د کونړ لپاره محمد ایوب خالد، د نورستان لپاره بشیر احمد حقانی، د جوزجان لپاره ګل حیدر شفیق او د بغلان لپاره عبدالرحمن حقانی نوی والیان ټاکل شوی. دوی ټول مخکې د قلی اردوګان او نورو ولایتونو مشران وو. د طالبانو پر مشر کړه ناکله نیوکه کیږي چې د حکومت په اکثرو مقرریو کې مستقیما دخیل وي او واکه انحصار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا غونډه نن او سبا د هند په ګوا ښار کې کیږي چې بلاول بوټو زرداری پکې د پاکستانی پلاوی مشري کوي. بوټو په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي،
میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت
زماتا گدا واضح پیغام ورکوی چې پاکستان سمره د شانګهای د همکارۍ سازمان ناستو او پکې خپل غړي توپ ته اهمیت ورکوي. زه د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو سره د دور اړخیزو رغنده بحثونو په تمه یم.
دا په تیرو دولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند په سفر ځي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر هینار بانیکار هند ته تللی و. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. او د چک جمهوریت پولیسو نن وویل چې د دغه هیواد په دوهم لوی ښار برنو کې تیره شپه د اور رګیدنې په پیښه کې اته کسان مړه شوي دي. د چک جمهوریت د پلازمینې پراکس ویل ختیځ ته په 200 کیلومترۍ کې پروت برنو ښار کې تیره شپه اور لګیدنه شوې. د چک ټلویزیون په وینا په پیښه کې وژل شوي کسان ښایي په یوه پناځای کې بې کوره کسان وي. د چک جمهوریت پولیس او د اور وژنې اداره د اور د لامل په اړه پلټنه کوي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه د دوهې غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د اوسنیو ستونزو د حل لارې په توګه ډېر وړاندیز کیږي. سیاسي ډیالوګ به څنګه او څومره عملي وي؟ په دې اړه د چارو د یو کتونکي نظر هم را اخلو. د افغانستان په ګډون د نړۍ شپږ بېوزله هیوادونه د خوړو د کمښت له کړکېچ سره مخامخ دي. اندېښنه دا ده چې په نړۍ کې 250 میلیونه خلک د لوږې او مرګ ترمنځ حالت کې ژوند کوي. تر څه باندې یوې لسیزې ځنډ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته تللی او د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوري چې کابل کې د ټیکسیانو زیړ رنگ په فیروزهی رنگ بدلیږي. دا چې ولې خبرونه کې را سره کتلی او اوریدلی شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د افغانستان په اړه د دوهې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبرې اترې د روانو ستونزو د حل لارو په توګه وړاندیز کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي د دوه په غونډه کې د ډیرو ګډونوالو اجماع هم پر همدې ټکی ورټولوه. د سیاسي ډیالوګ سربیره د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو د حقونو رعایت او په دې اړه د نړیوالو د دریځونو یو کیدل هم د بحثونو یوه برخه وه. دا چې ښاغلي ویست او دغه راز د قطر د غونډې نورو ګډونوالو په دې اړه څه ویلي، زما همکارې فریدې سیال دا موضوع تعقیب کړي. فریده جانې
سلامونه لیدین صاحب، تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د ملګرو ملتونو په قرباتوب د دوهې له ورځنۍ غونډې وروسته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویس ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د افغانستان د ننګونو بنسټیزه حل لار ده. نوموړي په خپل ټویټر لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. وست لیکلی هغه ډول چې ملګرو ملتونو په واضح ټکو بیان کړی دی چې په دوه کې وروستۍ ناسته د رسمیت پیژندلو لپاره نه و، بلکې غونډه د ګټو په مشخص کولو او دغه شان له ترهګرۍ سره په مبارزه د ښځو نجونو د ځپلو لپاره موضوع ناوړه بشري بحران او د نشي موادو پر قاچاق ورټولوه. د متحده ایالاتونو دغې ځانګړي استازي ویلي دي که څه هم د دوهې د ناستې د هر ګډون کون کې هیواد دغو ګټو په اړه بیلابیل نومړیتوبونه لرل، خو دغه په خبره ټول سره په دې موافق و چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د دغه هیواد شتنه کولو لپاره بنسټیزه حل لار ده. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې د ورځنۍ ناسته چې د روانې اونۍ د سشنبې په ورځ پای ته ورسېده، پکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خبري کانفرنس کې وویل چې دغه ناسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه، بلکې د یو ګډ نړیوال دریز د خپلولو په هدف جوړه شي وو. نو موري که څه هم د دې ګډې تګلارې او دغه دریس په اړه ډېر جزئیات و نه کړل، خو ویل شي په راتلونکي کې به ورته بل غونډه هم جوړه شي. ګوتریش ته هم ویل چې په افغانستان کې د دوی د بشري مرستو ډېری ویشون کې خسې دي او ملګري ملتونه او د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي وویل چې د ښځو نجونو پر حقونو د دوامدار بریدونو په اړه غلي دوی نشي پاتې کېدلی. په همدې حال کې د افغانو میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې د دوهې ناسته ټولو ګډونوالو د ښځو نجونو د حقونو پر اهمیت موافق او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات کډوالۍ ترهګرۍ سره د مبارزې ترڅنګ بشري حقونه د دوی د اهدافو او نمرتوبونو نه بېلېدون کی برخه وا. اغلی امیری پر خپل ټوئیټر په خبر کړي بیان کې ویلي دي چې دا دوهې په غونډه کې ټینګار وشو چې اړتیا ده څو د سیمیو ډېرې اسلامي هیوادونه او ټول کې نړیواله ټولنه د افغانانو او همدارنګ د افغانو ښځو ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې غونډې ته طالبان نو ورغلل شوي.
بله، کور مو ودان زموږ همکار فریده اسیال وچه ویلې د افغانستان په اړه د دوهې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبرې اترې د روانو ستونزو د حل لارو په توګه وړاندې کیږي. دا چې دغه وړاندیزونه او سپارښتنې اوسنیو شرایطو ته په کتو او د طالبانو موقفونو ته په کتو څومره عملي دي، د موضوع د تحلیل لپاره د چارو کتونکو نثار احمد شیرزای استډیو ته وصل شوی. شیرزای صاحب، ستړي مشي په دې لاره چې روغ وسی، فقط سر کې ما همدا پوښتنه کوله چې ملي ډیالوګ چې له ډېره وخته یادونه کیږي د دوهې په غونډه کې هم ټینګار پوښو، نړیوال څه ډول ملي ډیالوګ غواړي د افغانانو ترمنځ په کومه بڼه او دغه هڅې به څومره عملي وي؟
لودین صاحب سلامونه اونې کې تاسو ته او تاسو تخنیکی همکاران ته او قدرمند او لیدونکو او اوریدونکو ته وګورئ، د کوم وخت نه چې طالبان حاکم شو او راغی تسلط پیدا کړ په افغانستان کې، ټول طرفین دا غوښتل چې د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ وشي، ناسته وشي، مذاکره وشي. جنگ د حل لار نه ده. موږ ولیدل په درې څلوېښت کالو کې دې وطن کې جنگ سن مثبت نتیجې نه درلودله. خب په دغه شل یو ایست میاشتو طالبان دا ونمرله. طالبان حاضر نه و چې افغانانو سره بین افغانی مذاکره وکړي یا نړیوالو سره مذاکره وکړي. همدې د دوی لجاجت و څه چې دوی غوښتل، دوی کوشش کوله چې خپل هغه څه چې غواړي په نړیوالو باندې او په افغانستان وګړو باندې ومني. خو زه فکر کوم چې دا اوس هم ناوخت نه ده که طالبان په دې باندې غاله کیدی چې بین الافغاني ناسته وشي، خو شرط دا ده چې دغه ناسته چیرته او په کوم ځای او په کوم شرایط باندې.
تاسو وایئ چې طالبانو دغه غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی، سره له دې چې ستاسو په ټکو له تیرو شلو یا ویشتو میاشتو راهیسې دغه غوښتنې مطرح کیږي. طالبان په ظاهره د دوحې له غونډې نه ناراضه او دوی ویل چې د افغانستان په اړه بحث پکې کیږي، د افغانستان د مسلې مهم اړخ د دوی حکومت دی، اما دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې.
ګوره، د دوحې ناسته خو یو جفا و افغانانو سره. دوی ناسته هغه جمهوریت چې د اشرف غنی تیم و او ملا برادر خانی ده، یو استخباراتي لوبه و، یو ظلم و شو افغانانو سره. کوم امید چې افغانان یې درلودل دا د اشرف غنی او دمدغه طالبانو ترمنځ ویل کیږي چې
هلته د شلو هیوادونو د استازي پکې و، هغه ځانګړي استازي چې د افغانستان د چارو لپاره ګمارل شوي، یوازې د افغانستان د پخواني حکومت چارواکي پکې نه وو.
بالکل، کوم ناسه چې افغانانو پکې ونه اوسېده خو یو واضح خبره ده چې مثبته پایله نه لري. یو خبره بله، دغه د دوحې تړون چې کوم وخت چې امریکایانو طالبانو او جمهوریت ترمنځ لاسلیک شو ومنل شو، دا د افغانستان د وګړو د سترګو نه لرې و. څه چې هغوی یو څه اوراق په رسنۍ کې راغی نور ټول مخفي پاتې شو، یو ظلم وشو افغانانو سره په هغه وخت.
شیرزای صاحب وبخښئ، وخت هم لږ تنګ دی، فقط ما دا پوښتنه کوله، وروستۍ پوښتنه چې اوس څه کول په کار دی چې دغه وړاندیزونه عملي سي. تاسو وایئ چې له تیرو شلو میاشتو یا یو ویشتو میاشتو راهیسې طالبانو دغو سپارښتنو ته چې د ملي ډیالوګ غوښتنې دي پام نه دی کړی. څه کېدلی سي تر څو طالبان قانع سي چې ملي ډیالوګ ته غاړه کېږدي؟
اوس د فکر کوم لودین صاحب یو اجازه راکړي، یو د افغانستان وګر او د افغانستان خلک چې کوم ییله او می چې د ملل متحد نه درلودله، اوس چې دغه ناسته په دوحې وشو او دغه شعار د دوی ده چې مثبت تعامل، دا ملل متحد دا هیر کړی ده چې په یو ویشت په شلو کالو کې دغه طالبان څومره د دغه ملل متحد کارمندان وژل، څومره د افغان وګړو په شهیدان شو، څومره ظلم وشو. همغه یو نسبي مردمی حکومت چې یو جمهوریت و د هغې سره په جنګ کې وخته و، د دې طالبان دغه یو ویشت میاشت نور ظلمونه دغه سرای محکمې دا ټول هیر کړی ده. طالبان ملل متحد د افغانستان د خلکو خلاف
والی چې دغه طالبان سره تعامل وکړي، چې آیا تعامل یا دغه ډیالوګ او سپارښتنې چې نن سبا وړاندیز کیږي امکانات شته؟ پلانډو کې ډیر پلانډو کې ځواب راکړي مهرباني.
دو دې سر زه فکر کوم چې طالبان د تسلط لاندې دغه سي او ناسته ناممکنه ده. که دا په دویمه هیواد کې دغه ناسته وشي، دا به مثبت پایلې ولري، خو په دې شرط چې د افغانستان اصلي وګړو په دې ناسته کې دعوت شي.
د چارو کتونکو نثار احمد شیرزای و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم په افغانستان کې د خپلو اتباعو د یرغمل نیولو خبره کړې. دا چې اصلي کیسه څه ده زما همکار خاطر پردیس تعقیب کړي. پردیس په لنډو کې اوریدونکو ته د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خپلو نیول شویو اتباعو په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال، د منځنۍ ختیځ، د افریقا او د شمالي منځنۍ آسیا فرعي کمیټې مشر جو سلیوان، دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته لیک استولی او له هغوی غوښتي چې د امریکا اتباع باید ژر تر ژره خوش او په خوندي شکل امریکا ته انتقال شي. دوی په یاد لیک کې چې د چهارشنبې ورځې ناوخته د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته استولی ویلي چې طالبانو دغه امریکایي اتباع یرغمل کړی دي. د امریکا کانګرس دغه چارواکو د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د مارچ میاشتې 23 نیټې څرګندونو ته په اشاره سره ویلي چې د بلینکن څرګندونو لومړني هغه څه وو چې دوی په افغانستان کې د امریکایي اتباعو د نیول کېدو په اړه خبر کړل. دوی په خپل لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لوري د نیول شوی امریکایي اتباعو د لازیات او جزئیات په اړه چې څو کسان دي، ولې نیول شوي، کله نیول شوي او داسې نور دیارلس پوښتنې مطرح کړې او د روانې مې میاشتې تر یوې دیرشمې نیټې د دغو پوښتنو کتبي ځواب پوښته دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روان کال د مارچ میاشتې په 23مه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د خبرو پر مهال ویلي وو چې د معلوماتو له مخې یو شمېر امریکایان د طالبان لخوا توقیف شوي. نوموړي هغه مهال ویلي وو چې د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د بلینکن د خبرو یوه برخه به واورو.
په بخنی سره چې د خبرې بلینکن خبرې خبرېدو ته چمتو نه دي، اوس به دغه خبرې سره
د دې امریکایان دي چې د طالبانو په وسیله ګواښل کېږي. موږ د هغوی امنیت لپاره کار کوو، بل دا چې له موږ نه د هغوی د هویت د پټ ساتلو غوښتنه شوې ده او موږ هم له هغوی غوښتي چې د کیسونو په اړه په عامه ځایونو کې خبرې ونه کړي. اوس موږ تقریبا 115 په شاوخوا کې کسان په افغانستان کې دي چې 44 د وتلو لپاره آماده او په دې اړه هڅې روانې دي.
لودین صاحب، موږ هڅه وکړه د دغه امریکایي اتباعو په اړه چې څوک یې، ولې د طالبانو له خوا نیول شوی، معلومات ترلاسه کړو. د طالبانو د حکومت وړاندیانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ثواب
کور ودان. ډیر مننه زموږ همکار خاطر پردیس و چې ویلې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د خپلو لسګونو اتباعو د یرغمل کېدو یا بند پاتې کېدو په اړه اندېښمن دي، خو تر اوسه نه دي ویل شوي چې دغه امریکایي اتباع څوک دي او د هویت په اړه یې امریکایي سرچینې هم پټه خوله دي. اوس ورځو یوې بلې بشري موضوع ته. د خوړو بحران نړیوال راپور ښیي چې افغانستان او شپږ نور هیوادونه له بیسار خوراکي کړکیچ سره مخامخ دي او ویل کیږي چې په دغو هیوادونو کې اکثره کسان د مرګ او لوږې تر کرښو منځ کې ژوند کوي. دا چې دغه سازمان اندېښنې څه دي، همکارې مې سنا کاکړ دا راپور کتلی دی، جزئیات یې اوروي. سنا جانې ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته او زموږ ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د خوړو د بحران نړیوال راپور له مخې افغانستان د هغو او هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمېر خلک یې له لوږې او مرګ سره مخ دي. د بشري سازمانونو اتحادیې چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا تاسیس شوی د خوړو د بحران په نړیوال راپور کې ویلي، افغانستان، سومالیا، سودان، یمن، هایټي، نایجیریا او بورکینا فاسو د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په 2022 کال کې تر ټولو بد د خوړو ناامنۍ تجربه کړې ده. دغه راپور همداراز د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، نایجیریا، یمن، میانمار، سوریا، سودان، اوکراین او پاکستان د نړۍ د لسو لوږو هیوادونو په توګه یاد کړی دی. د خوړو د بحران په نړیوال راپور کې ویل شوي چې تېر کال په 85 هیوادونو کې نږدې 285 میلیونه وګړي د خوړو له خورا بدې ناامنۍ سره مخ وه. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 64% یا 12.3 میلیونه خلک د خوراکي توکو له حد کمښت سره مخ دي او 6.1 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام اټن لري. په راپور کې دا هم راغلي دي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې 3.22 میلیونه له 500 کلونو کم عمره ماشومان له حد خوارځواکۍ سره مخ وه، چې دا مسله د ماشومانو د مړینې یو له اصلي لاملونو څخه ګڼل کېږي. د خوړو د بحران نړیوال راپور پر بنسټ شخړې او ناامنۍ، د اقلیم بدلون، د کورونا وایروس اقتصادي پایلې او په اوکراین کې د جګړې اغیزې په تېره بیا په بېوسو هیوادونو کې د لوږې له اصلي لاملونو څخه ګڼل کېږي. د خوړو د بحران نړیوال راپور په نړۍ کې د خوړو د هرې ناامنۍ په اړه د 16 بنسټونو د ګډې ارزونې پایله ده چې موخه یې د بشردوستانه او پرمختیایي کړنو خبرتیا ده.
بله، کور مو ودان. زما همکار سنا کاکړ و چې ویلې د خوړو بحران نړیوال راپور ښیي چې افغانستان او شپږ نور هیوادونه د خوړو د کمښت له کړکیچ سره مخامخ دي او اندېښنه دا ده چې په ټوله نړۍ کې دا مهال 1.5 میلیونه په بخنې سره 2.5 میلیونه کسان د خوړو او مرګ ترمنځ شپې ورځې تېروي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، وروسته درته دا راپور هم لرو چې له څه باندې یوې لسیزې وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته رسیدلی دی، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته هغه دا چې په کابل ښار کې د طالبانو د ترافیکو ریاست پریکړه کړې چې د ټیکسیانو زیړ رنگ به په فیروزهی رنگ بدلوي. دغه اقدام که څه هم تر اوسه عوامل نه دی روښانه شوی، خو یو شمېر موټر چلوونکي اندېښمن کړي او دوی وایي چې د اقتصادي پلوه دا وس نه لري چې د خپلو ټیکسیانو رنگ واړوي. دا چې اصلي موضوع څه ده، زما همکارې نرګس مومن حسنزی تعقیب کړی. نرګس جان، ستړي مې شي.
سلامونه علودین صاحب، تاسو درنه اوریدونکو ته وخت تاسو شول په خیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د موږ د نن ورځې راپور د ټیکسیانو د رنګونو په اړه دی. البته په لومړي سر کې وایم چې د ټیکسیانو رنګونه د ډیرو کالونو راهیسې، البته هم د ځای شاد وختونو راهیسې، چې د دې رنګ په تور او سپین رنګونه، خو وروسته لږ البته په زیړ او په سپین رنګ باندې بدل شوی دی. او د دې زیړ او سپین رنګ شاوخوا 50 کالونه هم ډیر رنګونه کې وخت کالونه کېږي. خو اوس نوی د کابل د طالبانو د حکومت ټرافیک ریاست اعلان کړی چې دوی به دا رنګ په فیروزهی رنګ باندې بدلوي. په دې اړه موږ د ځینې ښاریانو سره خبرې وکړې. د ښاریانو خبرو باندې چې یعنی دوی ته دا ډېره خندوونکې بریښي چې دوی اول رنګ بدل کړي، حال دا چې اړتیا دا ده چې دوی باید په نورو ډېر اساسي شیانو باندې فکر وکړي. هېواد ښاریان ته اسانتیا برابر کړي، خو دوی په رنګونو باندې فکر کوي. په ورته وخت کې موږ د ځینو ټیکسي چلوونکو سره مو هم خبرې وکړې. د هغوی په خبره باندې که د ټرافیک ریاست دا څه غواړي نو ستونزه نشته، خو خبر دا ده که دوی خپل د موږ ته دا پیسې راکوي خو بیا موږ ورسره ستونزه نه لرو. خو غیر دغه موږ خپله د دې توانایي نه لرو چې موږ هغه ټیکسیان رنګ کړو، ځکه که موږ د ټیکسي رنګو هغه 15,000 شل سره اته 10,000 پیسې په موږ باندې راځي. او موږ په داسې وضعیت کې چې موږ خپل د نفقې د پیدا کول په ډېر سختۍ باندې موږ خپل نفقه پیدا کوو، نو موږ څنګه د دې توان به ولرو چې موږ هغه موږ به ټیکسیان رنګ کړو؟ نو په دې اړه موږ د ټرافیک د ریاست سره هم خبرې وکړلې. د هغوی د خبرو پر اساس باندې دا چې هدف یې څه دی، د دې هدف په اړه موږ ته څه ونه ویلې، خو دا یې راسره ومنل چې ته د دې رنګ تبدیل کړی دی. د ټیکسیانو رنګونه دا یوه طرحه وه چې د کورنۍ چارو وزارت سره شریکه کړې ده، او کورنۍ چارو وزارت له خوا نه هم ورته تاییدي ورکړ شوې ده، منظوره شوې ده. په نږدې راتلونکي کې به نور جزئیات هم شریک کړي، خو تر دې ډېر جزئیات له موږ سره شریک نه کړل.
ډیره مننه زما همکاره نرګس حسنزی و چې ویلې په کابل ښار کې د طالبانو د ترافیکو ریاست پریکړه کړې چې د ټیکسیانو زیړ رنګ په فیروزهی رنګ بدل کړي. تر اوسه د دې پریکړې لامل نه دی روښانه شوی.
ازادي راډیو ډیر زر خپلې هنري، تفریحي او ذوقي خپرونې په نوي بڼه پیلوي. په دې خپرونو کې به تاسو د خوښي د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکه، ولسي دودونو معلومات، تاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خپرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپل خوښي سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ، او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واتساپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202211201.
تاسو مخامنه خبری مجله ته غوږ یی. دا مجله هم د شپه د ازادي رادیو پر یوټیوب او فیسبوک په ژوندۍ بڼه کتل شي. اوریدونکو په دهله چې تاسو هم د ازادي رادیو د واتس اپ او نورو شمیرو لارې خپل پیغامونه راولېږئ، موږ به په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو. هو سم لجمن سره ورزو یوې سیمایزې تو دې موضوع ته هغه دا چې له سباندې یوې لسیزې وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هند ته رسیدلی، او هلته نن د سیمې اړوند یوې غونډه کې ګډون کړی دی. ښاغلی زرداری د خپل سفر په اړه ځینې څرګندونې هم کړې دي چې جزئیات یې له صفي الله ستانکزي اورو چې په دې راپور کې راټولې کړي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هند ته تللی دی، او هلته د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې ګډون کړی دی. تیر وار شاوخوا 12 کاله مخکې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیره هینا رباني کار هند ته تللې وه. تر هغه وروسته یو وار د پاکستان مخکینی صدر اعظم نواز شریف په 2014 کال کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هند ته سفر کړی و. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د جمعې په ورځ د شانګهای د همکارۍ سازمان SCO د بهرنیو چارو وزیرانو د کانفرنس په اصلي ناسته کې وینا وکړي. هغه ویلي چې له ټولو ګډونوالو سره د رغند بحثونو په تمه ده.
سلام علیکم بہت خوش ہوں کہ آج میں گوا
زه ډیر خوشاله يم چې نن گوا ته را ورسیدم د شنګای د همکاري سازمان غونډه کې برخه اخلم او د پاکستانی پلاوی مشري کوم زه هیله من يم چې خدای کول د شنګای د همکاري سازمان د غونډه به بریالی وي
که څه هم د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ کومه دوه اړخیزه غونډه نه ده پلان شوې خو شنونکو ویلي چې دا لیدنه کیدای شي په اټومي وسلو د سنبالو دغو دوه سیالو ګاونډیانو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره یو یخ ماتونکی فرصت وي د شانګهای د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې به د سیمې پر مهمو مسلو باندې بحث وشي د پاکستان او هند اړیکې که څه هم په تیر کې ښې نه وي خو په 2019 کال کې وروسته له هغه ډېرې کړکیچنې شوې چې دواړو خواوو په یو بل هوایي بریدونه وکړل او سرحدي نښتې هم زیاتې شوې
و مو ریدل چې تر څه باندې یوې لسیزې وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هند په سفر تللی او هلته یې د سیمې اړوند د شانګهای سازمان یوې غونډه کې ګډون کړی دی دا غونډه نن او سبا ترسره کیږي چې د همدې سازمان د غړو هیوادونو پر اړیکو او د غراز اړوند نورو مسایلو پکې خبرې کیږي په ورته وخت کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ټاکل شوی سبانه بل ورځ د شنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري که څه هم تر اوسه د دغه سفر اجنډا او د بحث وړ مسایل رسنیو ته ندی رسیدلی خو نړیوالو اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس ویلی و چې په دغه سفر کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی که څه هم د ملګرو ملتونو د سفر د بندیزونو پر لیست کې دی خو د نړیوالو اژانسونو له مخې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازولۍ د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې نه غوښتي چې ښاغلي متقی ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړي او د تیرو دوشنبې په ورځ راپور خپور شو چې دغه کمیټې متقی ته د سفر اجازه هم ورکړې ده
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ
وسام ستاسو پیغامونه
سلامونه نه غهله دغه راډیو ټول کارکون کو سره جنم مال دي مشران ته هدايته ده چې به نړۍ سره تعامل وکړي زمبرستی چې دا به درلاسه کی دا به د زونه وسه جوړی بندیز الله تعالی خلاص څنګه ډوره وسته ده نو دا به بندیز خدای یو کړی دا سلام علیکم دا زړه راډیو خبرونه
سلامونه نه کړی دا ازاده راډیو کارکونکو ته ورسه زه د فراوانه د بکوا د ولسوالۍ څخه خو خبره کوم نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې د اوبډې ریکشه ته سیری نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤلینو پورې ورسي نو چې دا بندونه وتړی سي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلک ولسوالۍ ده د بکوا ولسوالۍ ده نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته سي او اوبه به زیاتې سي دا بندونه وتړی سي وسلام په احترام
سلام علیکم سال ښه په خیر د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم او وروره د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچېر حکومت زموږ د غوښتنه ده یو کانال لته وکړ دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب ورته سم کې زمینداور ټوله د اوبه د خوا کمزوري ده ټوله مځکې بې اوبه پاتې دي دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي نور څه نه لرو سلام علیکم
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند د ولایت قانشن ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې د قانشن ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي او دغه د خدو خدیه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاس کینری چې راوړی راوړی دروس ګوره هیڅ درک نشته هغه سې سره نه پسې کې د حکومت ما شي هله ورزو دا باید د ورسوي ته پام فکر وواړوي چې خدمت ورته وي کې السلام علیکم ورحمت الله